اته بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څنګه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. آی او ایم دا مرستې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې د امریکا د پراختیایي مرستو او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ پر خلکو ویشي. ملګرو ملتو ویلي په دې سربیره چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي، را روان ژمی به په خلکو ډیر سخت تیر شي، ځکه چې اکثر افغانان د کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د رانیولو توان نه لري. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووزي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې چې محمود کرزی د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکړي، خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت له محمود کرزی څخه چې د عینو مینې د خصوصي شارګوټي ونډوال دی غوښتي چې به هر ته تر تګ مخکې د خلکو له اړتیا سره سم د دې شارګوټي د زیربناو خدماتو چارې پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د کندهار د سوداګرو په مزګرتوب د عینو شارګوټي د دوو شریکانو محمود کرزی او حامد هلمندي ترمنځ څلور کلن اختلافات پای ته رسیدلي وو. دغه اختلافات چې دغه شارګوټي د سهم پر سر رامسته شوی وو، له عملی د عینو مینې د خدماتو چارې درېدلې وې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر قبر خلکو ته وښود. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلی چې د ملا محمد عمر د قبر د ښودلو په مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و. ملا محمد عمر د طالبانو لومړنی مشر و چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د دوی د حکومت لومړی درجه کس ګڼل کېده. رسنۍ راپور ورکوي چې د هغه مړینه په 2015 کې په ډاګه شوه. په داسې حال کې چې د رسنیو پر اساس ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په 2014 کې وفات شوی و. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. پر عمران خان تیره پنجشنبه د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوټپوړي غړي هم ټپیان شوي او یو کس وژل شوی دی. هغه پرون یکشنبه له روغتونه په یوه تلویزیوني بیان کې وویل چې لاریون باید د سه شنبې په ورځ له سره پیل شي، خو ټینګار یې وکاوه چې په ده باندې په برید کې تورن کسان باید لیرې شي. عمران خان وویل که رښتینې پلټنې کېږي نو باید تورن کسان په خپل مقام پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې په ده باندې په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آی اس آی رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د عمران خان دا تورونه بې ځایه بللي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چن چې دوی په خپل لیکې جنګیالي بللي اعدام کړي. په ورته وخت کې د تهران په ګډون د ایران په بیلوبیلو ښارونو کې پرون او وړمش په هم مظاهرې وشوې. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې په اوسلو کې دی وایي چې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې 318 کسان وژل شوي چې 940 ماشومان دي. نن دوشنبه د 1400 لومړی مریض کال د عقرب یا لړم شپاره سم او د 2022 د نومبر 10 ده. ملګری ملتونه وای افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله سخت زیان کړی دی.
افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډیر متاثره شوی دی.
د طالبانو مشر امر کړی چې د نارینه او ښځینه ناروغانو ډاکټران دې بیل شي، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي
سیمی چلته از من خزینه روغتی پرسونل کم ده یا خزینه ډاکټرانی کم دي، والته د خزینه پرسونل استخدام هم تر سره شي.
د پکتیا د ځاځي اریوب ګنشمیر ځوانان اولې هڅه کوي چې له هیواده ووزي.
وجه هم دا ده چې دلته کار نشته.
د اوته د کار هغه برابر شي ان شاء الله هیڅوک بل نه شوارش ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال یو ورځنی جام ته لاره موندلې ده. د ترکیې مرسته د افغاني اسلامیاش ټولنې له لوري نورستان ته ورسېده.
د نورستان د کامدیش او برکی مټال 800 بېوزرو وړمنو کورنیو ته وویشل شوه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانه پته په یاد لرئ: azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګرو ملتو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمی بدلونونو ډیر اغیزمند کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرسیال رامز الک اکبروف په یو بیان کې ویلي افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له بد وضعیت سره مخامخ دي. د روان کال په اوږدو کې وچکالۍ او د سیلونو ترڅنګ غیر معمولي ورښتونو په افغانستان کې ډیر خلک زیانمن کړي او اوس له پراخې بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې غونډې له پیلې دو سره په افغانستان کې د دغه سازمان استازولي وایي چې افغانان د دغو بدلونونو له کبله له سخت حالات سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دغه هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د اکبروف په دغه راپور کې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه شپږم زیانمن هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ مالداري، کرنې، کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د راپور په دوام کې ویل سوي چې کمزور اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپیریال بدلون او د څلور لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیم د بدلون له کبله په یو خورا زیانګال هیواد بدل کړی دی. د اقلیم له بدلون سره د مبارزې وشتمه غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي رول نه دی لرلی، خو بیا هم له ناوړه اغیزو سره یې لاس او ګریوان دی. اعلامیې زیاته کړې افغانستان یوازې سش کال د اقلیمي بدلون د اغیزو په سبب 2 میلیارده ډالره زیان لیدلی چې باید نړیواله ټولنه د دې تاوانونو په جبران کې ورسره لازمه مرسته وکړي. افغانستان کې د تیرو 2 کلونو وچکالۍ او بارانونو او غیر معمولي سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو له کمښت شکایت درلود.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږي اوبه ډېر تکلیف ده. د خي ونه شای نه پاتې کې یار شای دی، اوبه د لذت وچ شو، بغینه وچ شو، بالکل یو دغه خو ایمه خو بر سو وچ شو، د ناره کې وچ شو.
د ملګری ملتونو د اقلیم د بدلون غونډې ته د افغانستان لپاره دغه سازمان د ځنګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په خپل پیغام کې ویلي چې افغانان یوازې ځان نسی کولای له دغه ټولو ننګونو سره مقابله وکړي. هغه له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون پر مهال له افغان ولس سره سخاوتمندانه مرسته وکړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار وای سیلونو او سختو ورښتونو ثابته کړه چې افغانستان د اقلیمي بدلون له بدو عواقبو ډیر اغیزمن شوی دی. شغلی مایر دا خبرې له صفی الله ستانگزی سره په دې مرکه کې کړی.
د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس چې په 2015 کال کې جوړ شو، لاغه ورسته پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې وادونو سره یا د هغه وادونو سره چې د اقلیمي بدلون څخه ډیره زیانمن شوي دي، د هغو څخه مالی مرستې کوي، او د دې کانفرانس پر بنسټ باندې معاهدات رامنځته شول چې تر څو دا مرستې د هغې پر اساس زیانمن شوي وادونو ته ورسیږي. نو له همدې کبله په تیرو کلونو کې افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه د اقلیم د بدلون د ستونزو یا د اغیزو د راټیټولو او د هغو د مدیریت په اړه مرستې ترلاسه کولې، چې اوس مهال دا پیسې او دا مرستې د سیاسي بدلون له کبله په ټپه درېدلې دي. که موږ ورته پام وکړو، د دې مرستو یوه برخه د دولتي ادارو په جوړښت او تقویه، همدارنګه په ځینې ساختماني چارو او د اوبو مدیریت برخه کې، ځینې هم همدارنګه کرنیزو برخو کې دا ډول د طبیعي پیښو په مخنیوي کې په مصرف رسېدلې. خو د دغو مرستو کچه د هغو پیسو په تقابل ډېره لږ وه چې کوم د افغانستان حق و. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون څخه افغانستان ډېر زیات متاثره شوی، او لکه څنګه چې نن اعلان شوه، افغانستان شپږم هېواد دی چې د اقلیم د بدلون څخه ډېر متاثره شوی دی.
وچکالي او بې وخته سیلونه دوه لویې طبیعي پیښې دي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د عواقبو د مخنیوي یا په وړاندې د چمتووالي لپاره څه کېدای شي؟
وچکالي او سیلابونه د دې ترڅنګ برفکوچ او نور دا ډول طبیعي پیښې تر ډېره د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوي دي. که موږ ورته وګورو، د اقلیم بدلون د هوا د تودوالي لامل شوی دی، او د هوا تودوالی د ورښت یا د اوبو سیستم اغېزمنوي. په دې معنی چې که چیرته واوره وریږي، واوره په ولې کېږي، په باران په شکل باندې وریږي، او دا بیا سیلابونه رامنځته کوي، په ځمکه اوبه نه پاتې کېږي، د افغانستان څخه وځي. او د همدې کبله په وروستنیو میاشتو کې بیا وچکالي شي یا د اوبو لږوالی رامنځته کېږي. د هوا ګرموالی همدارنګه په غرونو کې د واورو او یخچالونو د ویلې کېدا لامل هم کېږي. دا د هېواد یوې سیمې د اوبو سرچینې اغېزمنوي، او هغه پخپله بیا وروسته کرنیز محصولات او کرنیزه برخه ډېره اغېزمنوي.
سی جوړښت یا د طالبان حکومت څومره دې ته آماده دی چې په تخنیکي لحاظ د اقلیمي بدلونو د اغیزو په کمښت کې لاس په کار شي؟
تېر حکومت د اقلیم د بدلون اغیزو د راټیټولو لپاره څه ناڅه کړنې ترسره کړې، ځینې په قوانینو کې وې، ځینې اداري جوړښتونه وو، ځینې هم پروژې تطبیق شوې. خو د هغه څه په اساس چې اړتیا یې وه یا باید ترسره شوي وه، یا هومره چارې د ټیټ ظرفیت له کبله ترسره نه شوي. اوسنی جوړښت په دې برخه کې څو ستونزې لري. یو دا چې دوی تحریمونو څخه مونو له کبله مالی مرستې نشي ترلاسه کولی، او بل د همغه نړیوال ادارې چې د جمهوریت پر مهال دولتي ادارو سره مرسته کوله تر څو دوی په پښو ودرېږي، هغه هم اوس د دوی سره د تحریمونو له کبله تعامل نشي ترسره کولی. نو اوس وخت کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې ډېرې ټکنۍ شوي. که څه هم اوسنیو چارواکو د اقلیم د بدلون سره په تېر یو کال کې ځان څه نا څه برابر کړی، تېرو څو ورځو کې مو ولیدل چې د اقلیم د بدلون نړیواله اونۍ ولمانځل شوه، په هغې کې لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. دا ښایي چې دوی د اقلیم بدلون درک کړی دی، د اقلیم د بدلون ستونزه، او غواړي په دې اړه څه ناڅه چارې ترسره کړي.
د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر محمد عاصم مایار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د خپل مشر ځینې لارښوونې ترلاسه کړي چې خپل پالیسۍ له شریعت څخه د طالبانو له سخت تفسیر سره برابرۍ جوړې کړي. واشنگتن پوسټ د شنبې په ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د مرستیال محمد حسن غیاسی له قوله ولیکل چې د هغې پالیسۍ مطابق چې د طالبانو مشر ملا هیبۃ الله اخونزاده ورته وړاندې کړي دي، باید د ښځینه ناروغانو درملنه د ښځینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه د نارینه ډاکټرانو له لوري وشي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړې شي، اوس د داسې پالیسۍ د تصویب په هڅه کې دي چې پر بنسټ یې باید د ښځینه ناروغانو درملنه یوازې ښځینه ډاکترانې وکړي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره معصومه حکیمي وایي د ښځینه ډاکترانو کمښت ته په کتو د دې پالیسۍ عملي کول ښځې له روغتیایي خدمتونو محرومووي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان لومړی باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اگر هدف طالبان ای باشند،
کړي طالبان هدف دا وی چې ډاکټرانی ډیری شي باید خځو ته د زده کړو حق ورکړي. انجونی چې تحصیل وکړي موږ به ډیری ډاکټرانی ولرو، خو که دوی غواړي خځې له لومړنۍ روغتیایي خدمتونو محروم کړي دا د اندېښنې خبره ده. دا چې خځې باید کوم ډاکټر ته لاړ شي دا مسایل سبب کیږي چې خځې روغتیا له لاسه ورکړي او د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو لپاره به هم ډاکټر ته ورتلای نشي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت مرستیال محمد حسن غیاسی واشنگتن پوسټ ته تایید کړي چې د وزارت د طالبانو د رهبر لارښوونې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوی خپل پالیسۍ د شریعت څخه د طالبانو د تفسیر مطابق جوړ کړي. واشنگتن پوسټ د طالبانو د امی روغتیا وزارت د مقام له قوله لیکلي دي یو پالیسۍ چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله ته وړاندې شوی پر بنسټ یې د خزینه ناروغانو درملنه د خزینه ډاکټرانو او د نارینه ناروغانو درملنه باید د نارینه ډاکټرانو لخوا وشي. ښاغلی غیاسی ویلي د دې پالیسۍ په یو برخه کې راغلی دي چې که په اضطراري شرایطو کې ښځینه ډاکترانه وي ښځینه نارینه ډاکترانو ته هم ورتلی شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان که څه هم د دې پالیسۍ په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا وزارت هڅه کوي چې ښځینه ډاکتران او د روغتیایي خدماتو کارکوونکي ډېرې کړي.
د عامه روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې څومره سیمې هغه سیمې چې هلته زموږ ښځینه روغتیایي پرسونل کم ده یا ښځینه ډاکترانې کمې دي د هغوی لپاره زمینه سازي هلته برابره کړي او هلته د ښځینه پرسونل استخدام هم ترسره شي تر څو هلته د هېوادوالو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې شي.
خو د واشنگتن پوسټ د راپور پر بنسټ هغه موسسې چې په افغانستان کې نجونې په نسایي ولادي نرسنګ او واکسیناتورۍ برخه کې روزي وایي نجونې باید له دولسم ټولګي فارغې وي چې دوی د نورو زده کړو لپاره ومني. په داسې حال کې چې له یوه کال ډېره موده کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. په داسې
په کندوز ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعره او ادبي فعالیتونه کم شوې دي. د دې ولایت یو شمېر ادیبان وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت د لوړولو په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دا ډول فعالیتونه ټکنی شوې دي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤول ضیاء الحق ضیاءي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد شاعرا او نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس نه شي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي، علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوسمهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
افغانستان د 2024 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړي. افغانستان په شلو وریزو کرکټ کې د نړۍ په کچه لسم مقام لري او په همدې خاطر اړ نه ده چې د غوراوی پړاو تیر کړي. صفی الله ستانگزی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
افغانستان که څه هم په سګنی نړیوال جام کې لکه څنګه چې ترې تمه کېده ونه لوبېده، خو په نړیوال جدول کې د ښو نمرو او لسم مقام په لرلو وتوانید د 2024 کال نړیوال جام ته راسن ووزي. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام به د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب ترسره شي. مخکې اندېښنې وې چې د استرالیا په کوربتوب په اوسني نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان ماتو او لغوه شو لوبو ته په کتو ښایي افغانستان راتلونکی نړیوال جام د غوراوي سخت پړاو ته اړوي. اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د تازه درجه بندۍ په اساس د روان نړیوال شلوریز جام د 8 غوره ټیمونو سربیره چې پکې هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، هالند، سریلانکا او جنوبي افریقا شامل دي، نهم او لسم ټیم هم راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. نهم ټیم بنگله دیش او لسم ټیم افغانستان دی. د کرکټ کارپو او مبصر قسیم هلال د 2024 کال د نړیوال جام د شاملو ټیمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوا هغه لوبډلې چې په شلوریزو سیالیو کې ښه رینکینګ لري لس غوره لوبډلو کې دي، نو بنگله دیش او افغانستان انتخاب شوي دي. نو مجموعي شل لوبډلې کېږي، د ټول بسر لوبېږي، نو جالب سیالۍ به وي او دا ځلې به سیالۍ ځکه خوندورې چې ځینې نوې لوبډلې به هم په دغه کمپټیشن کې په دغه سیالیو کې یو بل سره ولوبېږي، چې دا د کرکټ لپاره په ټوله کې یو ښه خبر ده.
په دې سربېره ویسټ انډیز او امریکا د کوربتوب د امتیاز په خاطر نړیوال جام تر اسن وتلي او د لوبېدو حق لري. د 2024 کال نړیوال جام به شل ټیمونه په څلورو ګروپونو کې شامل وي او 55 لوبې به ترسره شي. افغانستان داسې وخت د 2024 کال نړیوال جام ته مستقیما لار پیدا کړي چې د استرالیا په کوربتوب پر روان نړیوال شلوري جام کې درې لوبې کړي. په انګلستان، سریلانکا او استرالیا باندې خپلې لوبې بایللې او له آیرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران په سبب لغوه شوې دي.
زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام اوریدای شي. د روانې خبرونې په دوام کې درسي ټولګی هم لرو، خو په راپورونو کې به واورئ چې د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبوریږي چې د کار لپاره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لاړ شي. د نورستان څخه هم یو راپور لرو چې پکې وابهوري د ترکیې مرستې د افغاني سره میاشتې ټولنې له لوري یو شمېر بېوزلو ته ویشل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا د ځاځي اریوب د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ځوانانو لپاره کار او مزدوري نه پیدا کیږي، نو هغوی مجبور شوي چې په قانوني یا قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی وایي خلک د ژوند په نورو ضروري برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د پکتیا د زازیاری او بولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې بیکاری شکایت کوي او وایي چې ډیری ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو په هڅه کې دي. دوی د روغتیا، ښوونې روزنې، د نجونو تعلیم، کرنې او سړکونو د جوړولو په برخه کې هم د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د ځاځیاریوب بوسیدونکي محمد انور تبسم آزادۍ راډیو ته وویل:
د اړیوب ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده، په هرې برخه کې مشکل ډېر زیات دی. که د صحت برخه ده، که د ماری برخه ده، او که د بیا رغونې کارونه دي. اکثریت ځوانان له ملک وځي، وجه همدا ده چې دلته کار نشته. بیدلتی دوی دی پر روزگار پیدا شي، دوی ته دلته روزنه ورکړی شي، د مسلک په برخه کې هر پوی زکړی ورکړی شي.
د ځاځیاری بوسیدونکو وای په خوا په یاد سیمه کې ناامنۍ ډېرې وي، او په هر سیمه کې د پروژو په لیکدل ممکن نه وو. د سیمې یو بل اوسیدونکی مبارک شاه عاطف وای:
په اوس وخت کې ټولو برخو ته ضرورت شته، ځکه چې تعلیم په برخه کې ضرورت شته، باید د جنکۍ دپاره ښوونځي جوړ شي، او همداسې د روغتیا برخه کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. داسې هو کې چې هغه ډېر لرې لرې پرتې سیمې دي چې هلته روغتیایي مرکزونه نشته، باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي ترڅو خلکو ته اسانتیاوې پیدا شي، ستونزو نه وغوړل شي.
د ځاځیاریوب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله فضلی هم د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د اوس وخت تر ټولو مهم اړتیا ګڼي. د ویل کچیر خلکو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي، دی فکر نه کوي چې څوک دی له خپل کور او هیواد بهر وتلو ته زړه ښه کړي.
فکر کوم سل په خلک بیکاره دي، یاره بیکاري کچه ډیره ده، ځکه چې ډیر خارج ته لاړل وتل د بیکاري وجنه. کدلته د کوم چارواکي مسولین چې دي دو ته د کار هغه برابر شي، انشاءالله هیڅوک بل نه خارج ده. کار هغه خو ډیر دي، لکه زراعت کې کار ورته برابر شي، صنعتي دیوالونه دي، چوکي کار وشي. بزګران خو اوس خو فلحال بیخي په ټیټه کچه کې دي، ځکه چې دوی کوم تخمونه روړي دي غنمو د وخت نه ورسته وترسي.
بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي د ځاځیاری بوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي، او وایي ولایتي اداره د دې ولایت ټولو هغو سیمو ته متوجه ده چې خلک یې په تیر وخت کې له پرمختګونو او د ژوند له مهمو اسانتیاوو محرومه پاتې شوي دي. د پکتیا د والي ویان آدم خان اوریاخیل وویل:
اسلامي امارت نه تنها ځاځیاری ولسوالۍ ته، بلکې د پکتیا ټولو ولسوالیو اوسیدونکو ته پر اراده لري چې د دوی عاجلی غوښتنې او دوی ته د بیا رغونې، تعلیم او تربیه په برخه کې، د صحت په برخه کې، او همدارقم ځوانانو ته د کارمندنې په برخه کې رسیدګي وکړي.
د یادونې وړ ده ځاځیاریوب د پکتیا یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې د یاد سیمې صفا هوا، طبیعي ښکلا، ځنګلونو او شنو سیمو ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو سیلانیان ورمات شوي دي. ځاځیاریوب ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم خرابه ده، او خلک تر هغه ځایه په ساعتونو ساعتونو مزلونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ریاست مسؤلان وایي د ختیځ نورستان په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې پر 800 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشلې دي. د دوی په وینا دغه خوراکي مواد چې وړه غوړي، وریجي او نور شیان پکې شامل وو، د ترکیې هیواد ورسره مرسته کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیه هیواد لخوا ورسره د شوې مرستې لپاره یې په منډول، کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې سروې ترسره کړې وه چې پکې 1200 غریبي او بېوسه کورنۍ مستحق پیژندل شوې وي. په خبرې چې په منډول کې 400 کورنیو ته څو ورځې وړاندې مواد ورکړي وو، او د کامدیش او برګمټال 800 کورنیو ته یې 13 ورځې د غمرسته وسپارله.
چپکې 100 کیلو وړه، 50 کیلو وریجه، 10 لتر غوړی، 8 کیلو لوبیا، 1 کیلو بوره، 1 کیلو شینچه، 1 پاکټ د سویته غزي، بي پي 5 بسکټ او مالګه پکې شامل و. د نورستان د کامدیش او برګمټال 800 بي وزرو وړمنو کورنۍ ته وویشل شو.
د برګمټال ولسوالۍ د دیوان بابا د کلی وسیدونکو شاه محمود خان او د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو رحمت الله د مرستې پتر لاسه کول خوختي او وای
د افغاني سره مشتولین څخه ډیره منندوی یو منته غذایی مواد راوړ اوسول برګمټالو سوالی پوری چې فی کورنۍ ته 100 کیلو وړه، 25 کیلو وریجه، 10 لیتر غوړی، 8 کیلو لوبیا، 5 کیلو بوره، 2 کیلو مالګه، 1 کیلو شین چای فی کورنۍ ته ویشل.
زه د سری میاشت ډیره مننه کوم چې هر مشکلات کې دی موږ ته رسیدګي کوي چې څه مشکلات موږ ته راورسي هغه سات کې سرته دی زموږ تکلیف تر رسیدلی ډیره مننه اوس هم راغلی او تاسو یو کله ډیره خسته و شنو مظلوم خلکو ته هر څه ورسیدل
په کام دې شو برګي مټال کې په داسې حال کې اته سو کورنۍ ته د سری میاشت لخوا خوراکي مواد ورکول کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي وای د اوړي بارانونو سیلابونو او بې وخته واورو له تیارو کښتونو خلاص کړي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د ساړه ژمي په درشل کې له اړو افغانانو سره مرسته کوي. د آی او ایم افغانستان څانګې پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ژمی را روان دی او ژر به افغانان له سړې هوا سره مخامخ وي. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونه د خپلو مرستو په دوام کې دا ور په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولانو او زړو خلکو باندې ژمنۍ مرستې او دارو درمل ویشلي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان د شار جوړونې پخوانی وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ته اجازه نه ده ورکړې چې له هیواده ووسی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې محمود کرزي د شنبې په ورځ غوښتل د کابل له هوایي ډګره دوبۍ ته سفر وکوي خو طالبانو نوموړي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. طالب چارواکو د زابل په سیوري ولسوالۍ کې د خپل پخواني مشر او مؤسس ملا محمد عمر قبر خلکو ته ښودلې ده. د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د پلازمینې اسلام آباد په لور لاریون له سره پیل کړي. او د ایران د پارلمان سخت دریځو غړیو له قضایه قوې وغوښتل چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکو ته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان د 290 غړیو له جملې څخه 220 یې پرون له قضایه قوې وغوښتل هغه مظاهره چند چې دوی په خپل لیک جګړه مار بللي اعدام کړي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی به برنامه
زمو شخله آزادی رادیو اورید تخنیکی ستونزې لکبل مو معذرت ومنه. تخنیکی همکار به د خبرونه چمتو کی په څو شیبو کې خو زمو خبرونه د انټرنیټ لارې هم مهروي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زمو پروګرامونه خبرونه او راپورونه په ویب پاڼه کې موندل شي، همي اوریدل شي او همي لوستل شي. درسي ساعت چمتو ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوونې لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېد. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې که چیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به یې ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو شار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسپیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د عوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستی. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سره مامون ته په چپمره کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې شوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه و وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یا خپل سپسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چینو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلاوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. خپل بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. خوونکی دا ویل چې د زده کړو او علمیت لامله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیری و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول سل زره تونو تر رسیدا قومي ځواکونو ته د خدمت په محل مالیه ورکول نه معاف کېدل د هوا ټول عیدات یو دیش ملیون روپیه تر رسیدل چې لنیول سیو سیمو څخه لاس ترتل احمد شاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونو وګمارل تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل د نظم منځته کولو په مخه احمد شاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړ ویس چې او بریالیتوبونه په نصیب سو او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله بل د راځو د احمد شاه بابا کارنامو ته احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي پر رامنځته کولو کې بریالی سو له همدې امله ځانګړي ځای له درلودلو نه برخمنو نوموړي هغه بادشا وو چې تاج یې پر سر نه ایښوده تشریفات یې نه خوښېدل پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې د زړور او هیواد پالونکی سړی وو په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته کړکېچونه په سوله ییز ډول حلول په سیاست کې د نرمښ پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده له وینو تویولو نه ډډه کول د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی وو احمد شاه بابا له شپږویشت کال وکمنی څخه ورسته د هغه ناروغي لکبل چې د ته ورپېښ شو د 50 کلو په عمر په 1150 مدیس کال کې چې د 1103 زیدت کال سره سمندري لنړی څخه سترګې پټ کړي او د کندهار ښار د مبارک خر کې پانګړ کې خاور ته وسپارل شو
لکوون کې موارد دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته په زړه پوري تمام شوی دی پام دې هله لتاسو مغختنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفادې په خپل کتابونو کې راغلي پوښتنه او تمرینونه حل کړئ نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو خدای پامان
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
جڑی دان
Yamaravanu aya, Yamaravanu aya, Yamaravanu aya.